السلام علیکم دا محل په افغانستان کې د ماسپخیم 2 بجې شوې دا یو ساته پښتو خبرونه ز رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري په دې خبری ټولګه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیالوای د حکومت له لوري د تفتیش د علي ادارې د سپارښتنو عملي کول یو جدي اړتیا او ضروري امر دی خو له دې هر څه وړاندې خبرنه په بهرنیو خبرونو کې راغلي دي چې د امریکا د منتخب ولسمشر نږدې همکاران هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه له لوري وروسته په خپل لومړي بهرني سفر کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري د بحرین حکومت درې کسه د پولیسو د وژلو په جرم اعدام کړل او چین امریکا ته خبرداري ورکړی چې د واحد چین پالیسی د چړنې وړ نه دی د هر څو وروسته راځي په سر کې هم محمد حدیث پردیس د افغانستان خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم د خبرونو سرټکی د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د سولې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد د ملي یووالي حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس له دندې ګوښه شو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې ځینې رسنۍ په افغانستان کې له جواز پرته فعالیت کوي او د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار کې د نن سهار د انفجار د عاملینو د موندلو لپاره څېړنې روانې دي دا هم بشپړ کورنی خبرونه د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د سولې علي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد د ملي یووالي حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس له دندې ګوښه شو د اجرایی ریاست یو ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته ویل چې عبدالحکیم مجاهد د وروستیو ناسمو څرګندونو له کبله له دندې لرې شو د وی د ملي یووالي حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس عبدالحکیم مجاهد د غیر مسؤلانه څرګندونو له کبله د سولې د عالي شورا له غړیتوب څخه لرې شو د سولې عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد شاوخوا درې ورځې وړاندې په یوې غونډه کې طالبان د سولې فرښتې بللې وې که څه هم عبدالحکیم مجاهد د ملي یووالي د مشرتابه د وروستۍ پریکړې په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د ده له خبرو ناسم اخیستنه شوې او د یوازې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر استاد رباني خبرې نقل قول کړي دي په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګوي څوک چې د نظام له ادرسه د عامو خلکو له قاتلینو ملاتړ کوي باید سزا ورکړل شي د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سولې د عالي شورا د یو غړي وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره وویل چې حکومت باید دا ډول کسانو ته سزا ورکړي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې ځینې رسنۍ په افغانستان کې له جواز پرته فعالیت کوي د دغه وزارت سرپرست کمال سادات نن د ملي راډیو تلویزیون او باختر اژانس د معیاري کولو په برخه کې د ملي یووالي د حکومت د شمنو د ارزونې په کانفرنس کې وویل ډیر ژر به هغه رسنۍ افشا کړي چې له جواز پرته فعالیت کوي
سره کرښه دا دی چې هر هغه رسنۍ چې د قانون خلاف د بیان د ازادۍ خلاف نشرات لري هغه سره موږ د قانون په چوکاټ کې
د خاقلی سعادت په خبره زینو رسنیو د جواز د چارو له بشپړېدو وړاندې فعالیت پیل کړی او زینو خو بیا له سره د فعالیت جواز نه دی اخیستی خاقلی سعادت هم در از ویل چې ډیر ژر به دغه وزارت د ټولنیزو رسنیو په ګډون په افغانستان کې د رسنیو د چارو د لاخه سمون لپاره یو هر اړخیز قانون هم چمتو کړي اور سه کورنۍ خبر د کورنۍ چارو وزارت وی په ننګرهار کې د نن سهار د انفجار د عاملینو د موندلو لپاره څېړنې کوي په دغه پیښه کې چې نن سهار د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین چاودنې له کبله رامنځته شوه و ملکی وګړي ووژل شول او دوه نور ټپیان شول د کورنۍ چارو وزارت دی وی اعلانې په خبرولو سره ویلي چې د ملکی خلکو هدف ګرځول د افغانستان د دښمنانو د کمزوري ښکاروندوی کوي تر اوسه چا د یادې پیښې مسؤلیت نه دی منلی د افغانستان لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ همکار سلطان محمد سرور چمتو کړي دي
چین امریکا ته خبرداري ورکړې چې د واحد چین پالیسی چې له مودو راهیسې منل شوې د څېړنې وړ نه ده چین دا خبره په داسې مهال کوي چې بلخوا بریښي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د تایوان سره د اړیکو پیاوړتیا غواړي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لو کانګ نن په یوې اعلامیه کې وویل چې په نړۍ کې یوازې یو چین دی او د بیجنګ کمونیست حکومت یوازې استازی دی نوموړي ویلي چې تایوان د چین یو نه بیلیدونکې برخه ده د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه څه په حق لچې د چین غیر عادلانه سوداګري کړه وړی بلیلی نارضایتي خودلې. ترامپ ویلی دی چې د واحد چین د پالیسۍ په حقله د خبرو له لارې کېدای شي د بیجنګ د دغه سلوک د بدلولو لپاره کار واخیستل شي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ جګپوړو سلاکارانو هغه راپور رد کړ چې ویلی وو ښاغلی ترامپ به په خپل لومړني بهرني سفر کې په آیسلند کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. سین سپایسر چې د ترامپ په حکومت کې به د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي چارو مسؤول وي پرون په ټویټر کې ولیکل چې د لندن د سنډی ټایمز دا راپور چې ترامپ برتانیایي چارواکو ته ویلي چې غواړي له پوتین سره وویني حقیقت نه لري. په راپور کې ټایمز ویلي چې د دواړو مشرانو غونډه به د آیسلند په پلازمینه ریګاویک کې وشي. نورو رسنیو هم د ټایمز په حواله د پوتین او ترامپ د کتنې په اړه خبرونه خپاره کړي دي. د ترامپ یو بل همکار د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي دي چې دا خبر له ځانه جوړ شوی او بل ویلي چې دا راپور ناسم دی. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف نن په دوه ورځني سفر متحدو عربي اماراتو ته ورسېده. ټاکل شوی ده چې نظربایف د دوبۍ ولیعهد محمد بن زاید بن سلطان ال نهیان او نور چارواکو سره وویني. په متحدو عربي اماراتو کې د قزاقستان سفیر لاما شریف پرون قزاقستان سکایا پراودا ورسپانې ته وویل نظربایف او اماراتي چارواکي به د توریزم یا ګرځندوی، مالی، اقتصادي او انرژي په برخو کې د همکاري موافقې لاسلیک کړي. دا په روان 2018 میلادي کال کې د قزاقستان د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر دی. او د بحرین حکومت درې کسه د پولیسو د وژلو په جرم اعدام کړل. اعدام شوي کسان چې درې وړه شیاګان دي په 2014 کال کې په یوې بمی چاودنې کې د یوه اماراتي افسر په شمول د درېو پولیسو په وژلو تورن شوي وو. د بحرین لویه څارنوالي زیاتوي چې دغه کسان نن یکشنبه اعدام شول. په بحرین کې د شیاګانو په مشرۍ د 2011 کال تر ولسی پاڅونه وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې کسان اعدام میگی. شیعگانو چه په بحرین که اکثریت دی د لا زیاتو سیاسی حقوقو لپاره هغه مهال پراخې مظاهرې پیل کړې خو د حکومت لخوا وځپل شوې. د بحرین رسمي خبري آژانس وویل چې د هیواد سترې محکمې څو ورځې مخکې د اعدام فیصله چې په 2015 کال کې صادره شوې وه تایید کړه. د دوه کسانو د حتمی اعدام په هکله خپرو شویو ډنډورو پرون د حکومت ضد مظاهرې وپارولې چې پکې د مخالفو فعالانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې. د بحرین کورنیو چارو وزارت وویل چې یو پولیس هغه مهال ټپي سو چې څو کسانو د پایتخت می لویدیز بنی جمره سیمه کې د پولیسو په یوې غزمه ډزې وکړې. کورنیو چارو وزارت نور تفصیل نه دی ورکړی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې ازادۍ رادیو ډاٹ کام یا ازادۍ رادیو ډاٹ اور کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای د حکومت له لوري د تفتیش د عالی ادارې د سپارښتنو عملي کول یو جدي اړتیا او ضروري امر دی. او بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي پر کشفي او نمایتي ارګانونو انتقاد کوي چې تر اوسه نه دي توانېدلي په ښارونو کې د خطرناکو حملو مخه ونیسي.
ناهماهنگی که ما بین آنها وجود داره نمیتونن واقعا همو حمله دشمن به موقع خونسا بسازن.
که تر پای سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور موضوعات به د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم راځو د دې خبرې ټولګې د سر موضوع ته. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای د حکومت له لوري د تفتیش د علي ادارې د سپارښتنو عملي کول یو جدي اړتیا او ضروري امر دی. سرور دانش د سرګندونې نن په کابل کې وی غونډې ته وکړې. د غونډې ته زموږ همکار واصل ویسل ورغلی و چې دا مهال سره په سټوډیو کې د ویسل صاحب کاوریدونکو ته د غونډې د جریان په اړه معلومات ورکړي.
من سلام تاسو ته افغان صاحب ټولو مینهوالو ته هم سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د دولت د قطعي د حساب د ارزونې ترتیب او حل لارو اړه نن په کابل کې یو سیمینار جوړ شوی و چې په دغه سیمینار کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش، د تفتیش مالی ادارې رئیس شریف شریفي، د مالی وزارت مرستیال مصطفی مستور، د ولسي جرګې د مرکزي تفتیش او محاسبې غړي اسد الله سادتی خبرې وکړې. تر ډېره حده پورې د تفتیش د ادارې رئیس شریف شریفي سرګندونه په دې راټولې وې چې دوی توانېدلي په 1492 او 1595 کلونو کې 15,555 سپارښتنې بیلابیلو ادارو ته، چې په هغه کې وزارتونه، خپلواکې ادارې، شرکتونه چې دولتي او خصوصي دي، ښاروالۍ دي، دوی دغه ادارې ارزولې دي او بالاخره دغه خپل سپارښتنې چمتو کړي دي او د ادارو ته سپارلې. خو نیوکه دا و چې دغه سپارښتنې تر ډېره حده پورې په سمه توګه نه دي عملي شوي. شریف شریفي خبرې به واورو.
در نتیجه این بازرسی ها 5550 سفارش به جهت تطبیق یافته های اداره عالی تفتیش به مراجع بازرسی شده فرستاده شده است. در نتیجه اجرای تفتیش رعایت قوانین بیشتر از 2 میلیارد افغانی و 1.48 میلیون دلار در سال 1394 و مبلغ 1.7 میلیارد افغانی و بیشتر از 20 میلیون دلار الی برج میزان 95 به خزانه دولت قابل تحصیل دانسته شده است.
خغلی شریفی ویل چې د تفتیش په برخه کې دوی د خلکو د شاملولو په میکانیزم باندې هم کار کوي. همدارنګ دوی ویل چې د پارلمان د وکیلانو څخه غوښتنه ده چې د پروژو او لومړیتوبونو ته په کتو سره د بودیجې په اړه خپل وړاندیزونه او نظرونه شریک کړي، تر څو داسې یو بودیجه چمتو شي عادي او په ځانګړې توګه انکشافي بودیجه باندې. دوی ډېرې خبرې وي چې هغه د خلکو ستونزو ته جوابدهي واوسي او تر څنګ دغه بودیجه په دې ډول باندې ترتیب او تنظیم شي چې هغه پروژې په سمه توګه باندې عملي او بیا په ټولنه کې تطبیق شي، چې د خلکو ستونزې هم کنوی. یو لړ نیوکه هم دوی مالی وزارت باندې درلوده. اوسنی خبره چې دوی ویل چې همغږي لازمه په مالی ادارو کې نه ده موجوده، دوی ته میاشتنی راپورونه چې باید د تفتیش ادارې ته ورکړل شي دا په وخت باندې نه رسیږي. همداشان د تعدیلات او د همغږي په برخه کې دوی هم ځنی خبره درلوده. د انکشافي بودیجو د لګولو او کم لګولو په برخه کې دوی ویل چې اسناد باید دوی ته وړاندې شي. همدارنګ ځنی نور خبرې هم دوی ویل چې د وزیرانو د استیزا په برخه کې هم باید یو ځانګړی سقف په نظر کې ونیول شي. بل پلو د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش بیا وویل چې تر ډیره حده پورې ضروری ده چې د تفتیش ادارې نظرونه او غسپارښتنې چې دوی لري باید په پام کې ونیول شي. په ځانګړې توګه د ولسمشر سرګندونې په دې هم راټولوي چې د تفتیش عالی ادارې د فساد د مخنیوي په برخه کې د دوی رول ډیر زیات مهم او د پام وړ دی، او دوی توانېدلي چې سلګونه د فساد دوسیه یا قضیه سترې محکمې ته وسپاري چې په دې اړه به د ولسمشر د دویم رسیال سرګندونې واورو.
اداره عالی تفتیش نقش مهمی را در مبارزه علیه فساد اداری بازی می کند و از سال 2013 به این طرف اداره عالی تفتیش 206 قضیه فساد را به اداره عالی لوی سران والی معرفی نموده است. در قانون اداره عالی تفتیش تا جایی که یادم هست اونجا آمده که لوی سران والی افغانستان مکلف است تمام قضایایی را که از طرفی اداره تفتیش به اونجا ایران میشه باید بررسی کنه و حتی پاسخهای خود به صورت کتبی به اداره شما روان کنن که چی اجراءاتی را انجام دادن.
د ولسمشر مرسیال په دې هم د تر ډیره حده پورې تمرکز وکړ غسپارښتنې چې دوی وزارتونو ته او ځینو اړوندو نورو ادارو ته سپاري باید د هغوی په جدي ډول باندې د غسپارښتنې په نظر کې ونیسي. بل پلو ده ویل چې دغه اداره باید خپلواکه پاتې شي او د دوی په چارو کې باید وظیفوي تداخل یا هم څوک مداخله باید ونه کړي. همدارنګه دوی ویل چې دوی هم باید هڅه وکړي چې په خپلو چارو کې خپلواک پاتې شي، به پرې ډول باندې دوی خپل کار مخته یوسي او هغه څه چې په قانون کې راغلي دی او د ټولو سره یو شان د قانون لمخې باید دوی برخورد وکړي. بل پلو د دغه ادارې کړنې هم په دغه غونډه کې دغه سیمینار کې وستایل شو، ځکه چې دغه ادارې د شفافیت نړیوال سازمان د ارزونو لمخې چې دوی په 13 کلونو کې کړې وي په 1200 ادارو کې دغه ادارې ښې نمرې ترلاسه کړې وي او دغه اداره یو پیاوړې او یو ښه اداره هم ګڼل شوې وه.
مننه درنو اوریدونکو، وصل وسالو چې د تفتیش د عالی ادارې د سپارښتنو په اړه یې درنو اوریدونکو ته معلومات وړاندې کول.
آزادي رادیو له ونه تر وو وورزی پونه کې.
نن د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د ملکیانو په موټر چاودنه سوې ده چې 15 کسان پکې وژل سوي دي او د ښځو ماشومانو په ګډون یو شمېر کسان پکې ټپیان سوي هم دي. همدا مهال راسره زموږ همکار شاه محمود شینواری د ټلیفون په مستقیمه کرښه د شینواری صاحب کده نن ورځ د چاودنې په اړه همدارنګه په ننګرهار کې د نور انکشافاتو په اړه باندې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیر زیات مننه افغان صاحب. لکه څنګه چې یادونه وکړله نن سهار شاوخوا اته بجې په چیراګام ولسوالۍ پاس صبر سیمه کې چې دغه انتخابه سړک دی له مخکې نه مین ځای پهځای شوی و. د ولسوال هجرت الله رحماني په وینا باندې دغه مین د ملکي وګړو په موټرو باندې چاودنه کړې ده او په پایله کې 15 تنه عام ولسي خلک پکې وژل شوي دي او 2 تنه نور زخمیان دي چې په وژل شوو کې یو میرمن شامله ده. همدارنګه په زخمیانو کې یو وو میاشتنی ماشوم شامل دی. همدارنګه بله پیښه چې همدغه تازه دا خبر اوس تر موږ راورسېده په حس کې مینې ولسوالۍ کې چې هلته دینی مدرسه وه دغې مدرسې ته داعش وسلوال ورغلي دي او 14 دینی علما یې له ځان سره برمته کړي دي او وړي دي ورتي دا خبر ته ځي او په خبره باندې چې دوی هڅې پیل کړې دي تر څو د دغو دیني علماو چې په دې کې ټول استادانو په دې مدرسه کې د دوی د راخوشي کولو هڅې وکړي.
شنواری صاحب یو بل خبر چې تېر ورځ اول مورځ داسې راپورونه ترلاسه سوي دي چې داعش جنګیالیو په کوټ ولسوالۍ کې ځینې د ملکي کسانو کورونه سوي دي. بیا حکومت یې عکس العمل وښود او په وړاندې اقدامات وکړل، نظامي عملیات یې وکړل. که دې عملیاتو په اړه معلومات راکړي، دغه ساحه اوس د چا سره په لاس کې ده؟ یعنې اوس هم هلته داعش یا جنګیالي دي یا حکومت هغه سیمه نیولې ده؟ او که د کره شمېر په اړه معلومات راکړي، ځینې نقیز راپورونه ځینې کسانو سلګونو او ځینې هم لسګونو کورونو د سوځېدلو خبر ورکړی وي، تاسو معلومات
او بالکل افغان صاحب دوه ارقام دي. یو هغه ارقام دي چې ولایتي ادارې رسنیو سره شریکې دي چې هغوی په ټوله کې ویل 15 کور دي چې داعش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې سوځولي دي. خو د سیمې خلکو سره چې موږ غږېدلي یو دغه ساحه چې کوم ندې ته نږدې څوک نشي ورتللی، دا اوس داعش وسلوالو سره ده لرې نه لورایه معلومیږي. خو د سیمې د خلکو په وینا باندې د کومو قریو ته چې بسته قدید دي او داعش وسلوالو دې ته ور ورته ورچوره دي، دا چاوخوا 300 کورونه په ټوله کې راځي. ځکه د بابا غونډۍ او بر سپیدا غسیمې کې شاوخوا 300 کورو چې دا زایش سوال ورکیږي چې ټولې سوځولې دي. خو د عملیاتو په اړه چې اوس په دې چې کوم ریپورت نه خبر شوی نه رسنیو سره شریک شوی دی چې به ته دغه ساحې امنیتي ځواکونه نیولې وي. ولې خلکو سره ویره هم دغه ده چې د زایش سوال سره کومې ساحې چې مخکې مي اوس شته دي او دغه څوره چې دوی خپل فعالیت الله تیز کړی دی. چې مثال یو د کوټ ولسوالۍ کې د عامو خلکو کورونه وو چې اکثره غریب خلک وو، هغوی په وینا باندې بیا دوی دغه وسوانه لري چې په خپل کور کې ځان ته بیرته دغه کورونه جوړ کړي او د حکومت ادارې نه هم داسې تمه نه لري چې دوی ورته بیا داسې مرسته وکړي. بل دغه نن چې کوم پیښه شوې ده په حس کې مې ولسوالۍ کې چې دغه دیني علما وو دوی په مدرسه کې خلکو ته چې دیني زده کړې ورکول او درس ورته ورکول، به هم چې شپولي ساحنه وردی د دې ساحه ده چې دې ساحه کې چا فکر نه کوي چې داعش سوال ولته کوم فعالیت وکړي. خو دغه پیښې چې خلک لږ اندېښمن کړي دي او په خبره حکومت نه غواړي چې باید دغه وسلوالو پر ضد باندې باید جدي اقدام وکړي.
شنواری صاحب، د وروستۍ پښتنې په توګه کړه ته وویل چې تا مخکې خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې هلته د داعش فعالیتونه زیات سوي دي، عوامل یې په څه کې دی؟ نه حکومت هغه د داعش په وړاندې هلته عملیات سس کړي دي یا عملیات پای ته رسېدلي که داعش نوي پروګرامونه او فعالیتونه لري؟
افغان صاحب، دغه موضوع ډېره ګونګه ده. اکثره خلک تفسیر کوونکو سره یا تحلیلګرانو سره موږ سره وغږېږو، حکومتي چارواکو سره غږېږو، ولې هغه دقیق خبر لا اوسه پورې رسنیو ته نه ده راوتلی چې د داعش پر ضد دا مبارزه تر کومه حده پورې ده. ځکه اکثره عملیات چې کله شوي دي ساحې نیول شوي دي، بېرته چې دی امنیتي ځواکونه شاته راغلي دي، داعشیان بیا رامخکې شوي دي. یا د پچیراګام ولسوالۍ یو ښه مثال دی چې هلته داعش وسلوالو کله حمله وکړله، عام خلک اکثره ظلم او زیاتی په عامو خلکو باندې شوی دی. خلک مجبور شو چې خپل ډک کورونه د سامانونو سره پرېږدي او بهر کډه شي. اوس د پچیراګام ولسوالۍ د پاس پچیر سیمې خلک اکثره اوس هم څوک په خیمو کې ژوند کوي، څوک په کنډوالو کې پراته دي، هغه خپل کور ته نه پاتې شو. وروسته امنیتي ځواکونه چې کله عملیات وکړل، د هغې نه وروسته بیا دغه ساحې ونیولې. ولې خط لا هم د هارون بابا په کنډو سیمه کې امنیتي ځواکونه پرېښودل او مخکې تګ یې ونه کړ. د خلکو غوښتنه دا ده که چېرته امنیتي ځواکونه عملیات کړي، په بشپړه توګه دغه ساحې دایس وسوال یا نور وسوال نه پاکی چې دوی آرام ژوند وکړي او کچیر ته نکیږي د خلکو ته د خلکو په وینا باندې دغه تم ورته ونکړ شي چې یو ورځی عملیات مخکې زی دوی مورز باندې به کمیټه وکړي شاته راځي. دا د یو مسله ده چې ټول خلک په تشویش کې ولیدي او پریکړه څو په دی اړه نشي کولای.
مننه درنو همکاران اوریدونکو، زموږ همکار شمامت شنواری و چې د ننګرهار کې د ورستې تحولاتو په اړه باندې معلومات وړاندې کول.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو امیر وایي چې په دې ولایت کې لسکونه تنز د کړي ځوانان د بیکاری له کبله له وسلوالو مخالفانو سره یوځای سوي او د دولت پر ضد جنګیږي. په دې اړه نور حال زموږ همکار اجمل آریان لسیمې څخه راکوي.
په کندوز کې لسګونه تنه تحصیل یافته ځوانان د بیکاری له کبله له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي دي. په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو امریت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د بیکاری له کبله لسګونه تنه تحصیل یافته ځوانان د وسلوالو مخالفانو لیکو ته ورغلي دي. د دې ولایت د ځوانانو د چارو امیر عبدالغفور هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ځوانان له پوهنتونونو څخه د لیسانس په کچه فارغ شوي دي، خو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله دې ته اړ شوي څو له وسلوالو طالبانو سره یوځای شي.
کله چې تللي دي د دوی اکثریت مطلق باسواده ځوانان دي. حتی درته دا ویلی سم چې دا ډېری د لیسانسه هم دي. بطور مثال په دشتارچي کې دغه درې دلګۍ مشران چې اوس برحاله د طالبانو نظامي چوکاټونه تنظیم کړي دي او په خطونو کې جنګیږي، دا درې وړه لیسانسه دي.
له وسلوالو مخالفانو سره د تحصیل یافته ځوانانو یوځای کېدلو د کندز د مدني ټولنو فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی زیاتوي تر هغه وخته چې ځوانانو ته په هیواد کې د کار زمینه برابره نشي، نو د نامنوی لمن به نوره هم پراخه شي. د مدني ټولنو یو تن فعال زرغون ملزم آزادۍ راډیو ته وویل
فرار جوانان از سطح کشور یا د ولایت کندز یک جفای بسیار بزرگ است. دولت مرکزی
په وسنی شرایطو کې هیواد تحصیل یافته ځوانانو ته ډیره اړتیا لري او د ځوانانو یو ځای کېدل له وسلوالو طالبانو سره یوه لویه ضایع ده او دولت باید ډیر ژر لاس په کار شي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او کنه د دې ستونزې لمن به له دې هم پراخه شي. په ورته وخت کې د کندز د کار او ټولنیزو چارو د شهیدانو او معلولینو ریاست مشر محمد ظاهر اعظمي په دې اړه بې خبري څرګندوي او زیاتوي چې دوی هڅې کوي څو په دې ولایت کې وزګار ځوانانو ته د کار بوختیا برابره کړي.
د دې زمينه کوم معلومات مشخص ندارم. این موضوع را ما برنامه های
په دې اړه موږ کوم کره معلومات نه لرو چې ګواکې ځوانان به له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي وي. خو د بیکارۍ ستونزه شته. د افغانستان دولت همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو لړ پلانونه لري او په پیل کېدو سره به یې ګڼ شمېر وزګاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د کندز د ځوانانو چارو امیر خبرداری ورکوي که چیرې دولت دغې ستونزې ته ډېر ژر پاملرنه ونه کړي، نو د وسلوالو مخالفانو سره د وزګارو ځوانانو یو ځای کېدل به د هغوی لیکې به لا هم پیاوړي کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د کندز ښار په نږدې څنډو کې وسلوالو مخالفان فعاله حضور لري، خو بیا د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان ګډو ځواکونو پوځي عملیات جریان لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
دا چې کابل چاپ ورځپاڼو په کومو موضوعاتو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي اجمل توروان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو طالب او داعش ډلې د بریدونو او وسلوالو فعالیتونو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویساق خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په کندهار کې د وروستي برید په اړه د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي ابراهیمي د کندهار پیښه د پوښتنې وړ بللې او ویلي په دې کې شک نشته چې د دغه برید له پلان کولو سره د دولت له منځه همکاري شوې ده. په مطلب کې راغلی چې پولیسي جرګه کې د کندهار ولایت د خلکو استازي نعیم لالی امیدزی هم د کندهار پیښه د پښتنې وړ بللې او ویلي چې باید د قضیې د هر اړخیزې څېړنې لپاره د دولت ګډ پلاوی وټاکل شي، ځکه چې دې برید د خلکو په وړاندې ځینې شکونه او ګمانونه پیدا کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، طالبان او القاعده داعش او په هغوی پورې تړلو تروریستي ډلو بیا په کابل ښار کې په ملي شورا پورې اړوندې د یوې ودانۍ مخې ته په ځانمرګي برید سره تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، چې دا کار له اسلامیت او انسانیت سره هیڅ اړخ نه لګوي. په مطلب کې له دې عمل اندېښنه ښودل شوې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د روسیې، پاکستان او ایران لاسوهنې او له طالبانو سره د دوی د اړیکو پالل افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې سرمقالې ته دا عنوان ورکړی دی: بې دفاع ولس چاته پناه یوسي. په سرمقاله کې راغلي، د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په بابا غونډۍ او برسی پای غرنیو سیمو کې چې خلکو یې له داعشیانو سره له بیعت کولو ډډه کړې وه، د دغې ډلې لخوا د دوی کورونه سوځولي، چې په حکومتي ارقامو کې دا شمېر 15 کورونه راغلي دي. د پیښې په تړاو وړاندې لیکل شوي، داعش ډلې 4 ورځې مخکې اعلان وکړ چې بې ځایه شوي کسان دې بېرته خپلو کورونو ته راستانه شي، له دوی سره دې بیعت وکړي، وسلې دې پورته کړي او په جګړه کې د دوی ترڅنګ ودرېږي. په سرمخاله کې راغلي امنیتي ځواکونو ویلي چې دا سیمې ډېرې غرنۍ دي او د دوی کنټرول پکې نشته، خو سرمخاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې ولس نو د چا په ډاډ ژوند وکړي او چاته پناه یوسي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. از تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې د ازادي راډیو .com کې واورئ او هم وګورئ.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یه واسمه ایز موضوع. پاکستانی چارواکی وای د امریکای دفاع وزارت لپاره نومان جنرال د پاکستان پاړه کړي ورستي بیان یوازې نیوکه نه وی بلکې ستاینې هم پکې وی. سره له دې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال پر اسلام آباد سخت نیوکه کړي وی. نکو خود پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج زوی چې راتلونکي امریکایي حکومت سره د خو اړیکو هیله لري، د ښاغلي عزیز سره د ځانګړي مرکې په بنیاد د ګولایز دا راپورټ اوړو.
پاکستان باید د امریکای نوی حکومت سره د ترهګرۍ ځپلو لړکی د سیمې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د شریک کار لپاره تیار دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د امریکا دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمز ماتس په وروستیو خبرو کې کله یوې خوا د پاکستان په کردار نیوکې شوی، نو له بلې خوا یې د ترهګرۍ ضد جنگ کې قرباني هم ستایل شوی. هغه زیاته کړه:
مونږ د دې بیان هرکلی کوو. د امریکای د نوي حکومت سره به زر تر زره د رابطو جوړولو کوشش وکړو. مونږ شریک هدفونه او شریکی اندیښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوي زموږ لپاره مهم دی. سولې ته رسیدو لپاره سیمه ییز حل هم د اهمیت وړ دی. زما په فکر موږ په یقیني توګه کولای شو دې موخه ته رسیدو په خاطر د اعتماد جوړولو او شریک کار لپاره یو ګډه ستراتیژي جوړوږو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکای دفاع وزارت لپاره نومان جیمز ماتس په خپل وروستو سرګندونو کې ویلی وو که وزیر شي نو پر پاکستان به د وسلوالو مرکزونو تړلو لپاره فشار ډیر کړي، خو سرتاج عزیز وای چې دوی په وزیرستان کې د ترهګرو هغه مرکزونه ختم کړي چې امریکایان او افغانان ترې شکایت لري.
زما په فکر اوس زیاتره خلک په دې خبره قانع دي چې موږ د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې توپیر نه کوو. موږ په پوځي عملیاتو کې وزیرستان کې د وسلوالو هغه مرکزونه له منځه یوړل چې دوی هلته درلودل. ډیر وسلوال یا ختم شول او یا هم نورو زینو ته لاړل.
مخکې کندهار، کابل او هلمند کې تر خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ډېری خرابې شوې. د افغان حکومت تر سختو نیوکو وروسته پرون په دویمه ورځ هم افغانانو د پاکستان خلاف مظاهرو ته دوام ورکړ. افغان چارواکي بلوچستان کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل او شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې موجودیت په یادولو سره پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لگوي. سرتاج عزیز هم سموده مخ کې په واشنگتن کې اعتراف کړی وو چې پر طالبانو ځکه کنټرول لري چې پاکستان کې کورونا دی او علاج یې هم دغلته اسپیتالونو کې کیږي. خو نن مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي ویل چې کابل سره د کشالو حلولو لپاره کار کوي.
د پاکستانی ځواکونو لخوا د ترهګرو مرکزونو ختمولو سره به یو دم افغانستان کې امن رانشي. دې لپاره د سولې مذاکرات ضروري دي. موږ به د امکان تر حده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره خپله همکاري وکړو.
دې وروستو کې چین، روس او پاکستان په ماسکو کې د افغانستان پر حالاتو یوه غونډه کړې وه. تر غونډې وروستو د روس د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبرپاڼه کې ویلي ول چې ځینې افغان وسله وال دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه ویستل شي. طالبانو د دې هرکلی کړی و خو افغان حکومت پرې سختې نیوکې وکړې او له دوی بغیر د داسې غونډې کول یې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي دغسې غونډې ته به افغانستان هم وروغواړي.
دا محل په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. محمد حدیث پر دې سټوډیو ته راغلی ده. د دې محل لاندې کورنۍ او بهرنی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د سولې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد د ملي اولی حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس له دندې ګوښه شو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې ځینې رسنۍ په افغانستان کې له جواز پرته فعالیت کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار کې د نن سهار د انفجار د عاملینو د موندلو لپاره څېړنې کوي. چین امریکا ته خبرداری ورکړی چې د واحد چین پالیسی د څېړنې وړ نه ده. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ جیکپورو سلاکارانو هغه راپورونه رد کړل چې ویلي و ښاغلی ټرمپ به په خپل لومړني بهرني سفر کې په آیسلند کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په دوه ورځني سفر متحده عرب اماراتو ته ورسید.
اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرزي احمدزی چمتو کړی او ورپسې اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په 2014 میلادي کال کې د نورو کلونو په پرتله د وچو میوو په صادراتو کې 8.5% زیاتوالی راغلی دی. د دغې خونی ویان سیمودین پسرلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر میلادي کال د 1.3 میلیون ډالرو په ارزښت وچه میوه هند، پاکستان، دوبۍ او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادره شوې وه. ښاغلي پسرلی د وچې میوې د زیاتوالي علت داسې بیان کړ:
بسته بندی منظم سوی معیاری سوی او با نور هیوادونو کې د افغانستان سوداګرۍ صنایع خونه وکولی شي چې د خپلو سوداګرو واسطه خبر موندنه وکړي.
د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې دغه راز هیواد ته د وچې میوې په وارداتو کې 25% کموالی راغلی دی. د افغانستان د متشبسینو علي بورد وایي چې د درملو یو شمیر سوداګر له افغان حکومت نه غواړي سو په سرحدونو کې د بې کیفیته درملو د وارداتو لپاره معیاري لابراتوارونه جوړ کړي. د دغه بورد مشر حمودین اجی اغا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چېرې افغان حکومت د درملو واردونکو سوداګرو ته په ګمرکونو کې امکانات برابر کړي نو اقتصادي ګټه به خلکو او هم به افغان حکومت ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناسمو طبي خدمتونو د وړاندې کولو ترڅنګ ډېر ځله هر څخه دغه هیواد ته د بې کیفیت موادو د راوردولو په اړه هم انتقادونه مطرح شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1170 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2350 افغانۍ، د وریځې یو 3.5 منۍ بوجۍ 1450 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 450 او 1 لیتر ډیزل په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او 50 اتیا پوله، یو ایرو 70 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 614 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر. شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی مفرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی فراموشی یا ضعف حافظه صحبت میکنیم و دکتر صاحب سعید نجیب الله، ترینر متخصص امراض روانی و اعصاب، مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان را در این مورد آغاز بکنن، گوش میدهیم به گزارشی که در همین مورد تهیه شده. امروزه افراد بیشماری از کاهش هوش و حافظه رنج میبرند و از این که مطالب را به زودی فراموش میکنند و یا به یاد نمیآورند یا آدرس هایی را که رفتند به فراموشی میسپارند رنج میبرند و دلیل بیشتر این فراموشی ها را نمیدانند. کاهش توانایی فرد در فراگیری موضوعات جدید یا کاهش توانایی در بیاد آوردن دانسته های قدیم اختلال حافظه گفته می شود. شماری از دکتران متخصص می گویند هر بیماری که بتواند در سوخت و ساز بافت مغز اختلال ایجاد کند باعث اختلال در حافظه و قدرت شناخت نزد فرد بیمار می گردد. دکتر بشیر احمد سروری، مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت در برخی حالات وقوع حوادث مختلف حافظه یک شخص را صدمه می زند و حافظه آن شخص موقتا هر چیز را فراموش می کند.
ولی به طور مرضی زیاد حافظه به دو حالت یا به دو مرضی زیاد دیده می کند. یکی در حالت استرابی که نزد جوان ها زیاد معمول است، که وقتی یک آدم مضطرب و هوشپرک، و اینجا هوشپرک هست هم حافظه دور است، ولی به خاطر هوشپرکی ریکارد نمیده. بعضی مشکلات حافظه است که به آخرهای سن به وجود 60-65 سالگی به بعد پیدا میشه، که او از سبب همون تکمش کردن عضلات دماغی پیدا میشه که حافظه نزد افراد 65 ساله یا بالاتر خراب میشه تا به حدی که اونا حتی شناختشان از بین میره. و یک نوع مشکلات حافظه در جریان بعضی حادثات روانی که صدمه میبینه فرد پیدا میشه، که موقتا حافظه فراموش میشه یا فرد همه چیز از یاد میبره.
دکتر سروری میگوید اختلال حافظه بیشتر نزد زنان، جوانان و نوجوانان که بیشتر حالت اضطراب دارند به میان میآید. دکتران متخصص میگویند نخوردن صبحانه و استفاده کمتر از مایعات به خصوص آب نیز تمرکز افراد را کاهش میدهد و باعث اختلال در حافظه فرد میگردد. دکتر بشیر احمد سروری میگوید اگر اصل بیماری در وجود افراد معالجه گردد، قدرت یادگیری حافظه فرد بهتر میگردد.
اصل مریضی را آدم علاج کنه، حافظه خودش دور است. به طور مثال یک کسی یک مشکل در زندگی داره، یک زیر یک فشار است و تمام روز متوجه از اوست، بنام جریانات جانبی را ثبت نمی کنه. وقتی این مشکل حل کنیم با ثبت دور است. و یا کدام مریضی برای مثل رابا، افسردگی، اینیا مریضی معمول است، اینا را علاج کنیم او دور میشه. به جوان ها زیاد معمول است، به خانمان، به افراد کاهل.
با گفته دکتران متخصص، مطالعه بیشتر، تغذیه سالم، ورزش، مصرف بیشتر میوه در روز، عدم استفاده از سیگارت و الکل، بازی شطرنج و کاهش مصرف گوشت سرخ از جمله راه‌های پیشگیری از مبتلا شدن افراد به فراموشی و کاهش حافظه می‌گردد. خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارند. گزارش یک جوشنیدیم. حالا شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700227755 و 0799203540 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب، برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد فراموشی یا ضعف حافظه صحبت کنین که چی نوع یک تکلیف است؟
بسیار را با تقدیم سلام حضور عزیز شنونده که برنامه را فعلا مشنوند، پیرامون موضوعی که امروز انتخاب شده صحبت های خواهد داشتیم راجع به حافظه بوده. حافظه به صورت عموم یکی از جمله فعالیت های شناختی انسان است که جای مختلف خود داره. فعالیت های شناختی یکیش تمرکز میکنه یا استناد میکنه بالای حافظه. حافظه به اشکال مختلفی تعبیر شده میتونه، گرچه نقطه نظر اجتماعی حافظه به هر حالت یک انسان نتونه یک مطلب جدید حفظ کنه یا یک مطلب سابقه را به یاد بیاره اطلاق میشه، ولی نقطه نظر مسلکی فاکتورهای متعدد، عوامل متعدد، شاخص های متعدد است که در قسمت دخیل میشه و عموم میشه وضعیت را تثبیت کنیم. به صورت عموم حافظه را میشه با دو شکل کلان قسمی که دکتر سیبا معلومات داد در شروع برنامه به شکل ابتدایی و ثانوی تثبیت میکنیم. ابتدایی به شکل پیور یا خالصش است که خود حافظه متضرر میشه. معمولا در افسردگی که انسان یک آفت دماغی را سپری کرده باشه، یک سلسله تغییرات در خود دماغش عاید شده باشه، امکان داره حافظه مختل شود. و این حالت معمولا به شکل طبیعی در کبرسه این کسایی که سنشان بالا میره هم پیدا شده میتونه. در اوت حالات دیگه باز مریض وقتی که حافظش خراب میشه، بینش آگاهیش هم تحت شعاع قرار میگیره، یعنی خودش آگاهی از این نداره که حافظش خراب است. شکل ابتداییش در شکل ثانویش که از زیبنه بسیاری یا اکثریت تکلیف های روانی امکان دارم چه حالت به وجود بیا امکان داره، بسیاری تکلیف های جسمی دیگه هم هست اثر فقدان تغذیه و بعض تکلیف های مزمن جسمی هم در روند خداحافظه که با شکل در اشکال مثال میبینین تمرکز مریض خراب است یا مثال توجه مریض خراب است، در هر حالت این فرد وقتی که تمرکز توجه هر حالتش خراب شد عطف میشه به حالت حافظه. یه با نظر به عامل زمینه ایش اشکال مختلفی در بر گرفته میده.
تشکر دکتر صاحب. چنانچه در روی بخش علایمش اشاره کرده، اگر بیشتر بگوین که کدام عوامل سبب میشه که انسان دچار فراموشی میشه، مخصوصا در جوانی یا نوجوانی که میباشه؟
خوب است، چیزی را که بیشتر در جوانی و نوجوانی در نظر دو جنس چی مرد باشه زن باشه زیادتر در وقت میشه، زیادتر به زمینه حالات استرابی یا حالات خلقی برمیگرده. حالات خلقی همی افسردگی هست، یکی از مشخصات عمده که ما میشه تثبیت کنیم حتی افسردگی را، تشخیص عجمه افسردگی یا خود افسردگی وصفی را سندرمایش وضع کنیم، همی خرابی تمرکز است. خرابی تمرکز اکثرا دشتما به خرابی حافظه ربط میگیره، در صورتی که خرابی حافظه نیه بلکه تمرکز مریض پاشیده است. یا در ضمن ازی یا در ضمن از این فاکتور دومی که زیادتر در او مطرح میشه مسئله خرابی تشوشات استرابی است. یعنی کسایی که سطح آسیب پذیری بالای استرابی دارن، مضطرب هستن، تشوشات اجتماعی دارن، گوش به زنگ هستن، ناراحتی ها رو تجربه میکنن، در این حالات امکان داره تمرکز در ضمنش مریض امکان داره آسیب پردازی داشته باشه، در یک محراق مشخص توجه کرده نتونه یا توجه خود تمدید کرده نتونه، که متمرکز است امکان داره در نزد هر سن سال در جوانان تحسس کنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بعد هم سوالایی داریم که مطرح کنیم، اما پیش از او یک دوست ما از پکتیا روی خط هستن. بله سلام علیکم. تشکر، سلامت باشین، بفرمایید.
تشکر صاحب، من پوکتن آوا ما یه جندکس کپسول یا ارزاکی پو بارا که ارزاکی تا سمرا گتا که یواری زیدی ذهنیت لپارا قوید حفظی لپارا کار ککی که یواری زیدی.
دکتر صاحب
سوال شما گرفتید؟
شما سوال ندارید؟
نمیشه که معلوماتتون بتونید
بفرمایید. بگین معلوماتتون. تشکر برادر.
بسیار علی برادر، ما خوب چیزی را مطرح کردن. یک مستظهر تیبی را گفتن که زیادتر به شکل پریکارسر یا مستظهرات است که تقویه دماغی را بار میاره. این نام گرفتن، گفتن که امکان داره تمرکز تاثیر کنه. اگه تاثیر هم کنه تاثیر تلقیمی یا پلاسیبو است. او نظر به عامل زمینه فرق میکنه که مثلا کدام نوع استراب مریض داره، هر کدامش یک پلان تداوی مشخصی ایجاد میکنه. یا مثلا مریض که افسرده است، درست از تقویه دماغ خودش امکان داره متوجه به خوبی و بهبودی فرد شوه. در پلش مثال ببینید، پیشتر اشاره کردیم حالات تغذیه است. وقتی یک فرد مشکل تغذیه‌ای داشته باشه، در همچه حالات هم امکان داره تمرکزش خراب باشه یا ضعف حافظه، ضعف دماغ بر شاید شوه. دیگه امکان داره در او راستا تقویه کنه ولی اثر کلی نداره. یک موضوع. دوم موضوع، آور جانبی بالخاصی نداره. متوجه باشین که خود جنبکس یا جینکو یا مستظهرات جنسنگ یا ترکیبات دیگه که در راستا در بازار موجود است، اینا اثرات اصلی روایر انزایتی استراو یا افسردگی ندارن.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد آصف شینواری از کاپیسا روی خط هستن. سلام علیکم شینواری صاحب.
و علیکم السلام خورجان قطع و دکتر صاحب محترم، سلامون و نیکینه.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
خورجان دکتر صاحب، دا سوال ده که زه دوم نه د حافظه مې ضعیفه ده که د غرمې ډوډۍ وخورم، مازدیګر ته مې دا خپله ډوډۍ ویری چې ما غرمه څه شی وخوري، او بل دغه زنګنونه مې چې دي همیشه په ذهني کې دا د زنګنو سترګې پړسېږي او درد کوي، درد کوي دغه پارسوب، دغه عینک د سترګو چې ورته وایي دغه پارسوب کوي او درد کوي، نو ډېر په تکلیف باندې یم. له ډاکټر صاحب مهربان مې دا توجه
چی
شه
ورته خدي
او چای
وکما سعید. بسیار تشکر دکتر صاحب، بفرمایید.
ورکه و شنوار صاحب پختنه در لود د حافظه پکل اول چې ما حافظه سم کار نکوي او پرت لغین زنگوی هم درد کوله. ما مخ کې دا اشاره وکړه چې درد تکلیفونه جسمی تکلیفونه هم ده، د سړی تمرکز خرابایی، نو که در سرای تمرکز سمسی آقا جسمی نروغی سمت داویسی کول است چه حافظه هم سمسی. دو آقای دو رو رکایشین گواری سبتا دا مشوره در که و چلوم لایخ پرزانگو سمت داویو که بیا با گورو که تکلیف ورکسو
که شای پات او کول سی حافظه د پوره تصمیم ونیسی چې ول د حافظه خراب ده. اصل حافظه خراب نه ای،
یا فراموشی
به نه ای، دا تمرکز خراب ده یا کول سی اتنشن یا توجه خراب بی. نو پدې اغله باید نشته او ډاکټر نه مصاحبه واخلی، ان شاء الله وضعیت ښه کیږي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. دوست ما فضل رحمان از ولایت زابل ری خط هستند. سلام علیکم.
السلام علیکم دکتر صاحب.
علیکم السلام.
بفرمایید
دکتر صاحب، تاسو موضوع خو ډیر څه موضوع ده، حافظه په اړه کې ده، حافظه کمزوري یعنی کېدل شي سره ډیر مشواشي، ډیر تشویشونه لري، ډیر فکرونه لري، اقتصادي ډیر کمزوري، هغه سړي حافظه ډیر اسانه له فعالیت ولودي کته تداوی لري. لطفا تاسو موږ ته بیان کړئ سره دا څه خاله وخلي دوا او چې څنګه.
سایش درفتیم سوال چون انشالله جواب برشان
بید. بفرمایید
برادر ارجمند ما فضل امان خان بدن از ولایت زیبای غزی راجب حافظه پرسیدن. گفت حافظه اگر خراب شود، کسایی که واقعی اقینن، کسایی که تشویشیستن، زمینه استراب دارن، یعنی محیط سر نراحت دارن، نقطه نظر امنیتی مشکل دارن، نقطه نظر عاطفی و خلقی سر جنجالی وجود داشته باشه، یقیناً در این راستا تمرکز توجه و در بعضی حالات حتی اگر مشکلات مستقیم فیزیکی یا در کبرسن باشه، قسمی که دول برش اشاره شد، حافظه شنام خراب شود. میشه همچه حالات ما شما تدابیر وقایوی داشته باشیم. وقایه به مفهومه که اگر ساحه یا محیط امن باشه، فاکتورهای استرابی، فاکتورهایی که استراب انسان را تشدید میکنه کمتر شود، امکان داره در بهبود شخص رول داشته باشه، امکان داره حتی انسان رو به طرف تمرکز پشتگی نره. میبینن یک محیطی که استراب، پریشانی، ناراحتی زیاد است، ارقامش بالاست، در اوجه حافظه پشتگی یا تمرکز پشتگی فوق العاده زیادتر دیده میشه.
تمام شد دکتر صاحب. توخی صاحب شنونده همیشگی ما از ولایت زابل ری خصاصن. سلام علیکم توخی صاحب.
وعلیکم سلام خورجان یفی خیر دوسته محترم دکتر صاحب او ته او ټول ته شورت غواړم او نیکی هیله وړاندې کوم.
سلام خدمت شما هم توخی صاحب. بفرمایید.
علی محترم دکتر صاحب خنډ پښتنه ده چې دا د هیري مصطفی پښتو کې هیر او توای او تاسو د حافظې زور په توای است دا په دې وسه اصل کې بالکل ډیر ده. البته په خو انسان تاسو چې لغونه ډیر هیر حافظه ډیر ضعیفه نه وه، اوس انسانان ټول داسې جوړ دي چې دا تشویشاتو انقلابونو دا شان رامنځته شو ټول خلک یې. خو له محترم ډاکتر صاحب زخمې دا پوښتنه ده چې آیا کتابت یا مطالعه یا په دغو باندې دا خلک ډیر اخته وي دا د حافظې دپاره مفید واقع کیږي او که مضر واقع کیږي؟ ول موږ په عنعنوي او رواجي خوراکو کې کم خوراکونه وخورو او کم د حافظې دپاره تقویه لري چې هغه حافظه قوي کړي؟ مثلا موږ په دا خوراکي شیانو کې چې موږ یې پنځه وخته کته خورو په دغو کې که یا میوجاتو کې موږ ته مهرباني وکوي
درمانان. سلامت باشین تو خیسای. بسیار سوالای خوب مطرح کردین. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب برای شما صحبت میکنن. بفرمایید دکتر صاحب.
برادر بزرگوار ما تو خیسای از ولایت زیبای زابل بودن. پرسش بسیار بجا و به موارد اثر استفاده کردن خوب است. پیش از اینکه در قسمت خود تدابیر در قسمت حافظه و تمرکز است، با افزاس ای از این مسائل اگه پرداخته شود به نفع عزیزاست. یعنی به این مفهوم ما چه رقم میشه درست بخونیم که درست یاد بگیریم، یعنی چطور روند مناسبی داشته باشیم تا یک چیزی را خوب حافظن برداریم، ثبتش کنیم، تمدیدش کنیم، پس بازگوش کنیم. میبینید خود فعلا ناموقین به این نظر هستن که حافظه اساسا خراب نمیشه، پروسس یا روند حافظه است که خراب میشه. وقتی روند حافظه خراب شد، انسان نمیتونه چیزی را باز دوباره به خاطر بیاره. خود روند یا پدیده حافظه، خود پدیده حافظه در چهار پروسه یا روند ثبت میشه که به انگلیسی چهار آر میگنش. چهار آر اولش مسئله راجستریشن است، یعنی هر مطلب جدیدی را که ما شما میگیریم باید در دماغ ثبت شوه. با تعقیب راجستریشن ریکاگنیشن است، یعنی باز دوباره باید موادی را که در دماغ ثبت کردی حفظش دماغ توانسته بتونه، یعنی بتونه مطالب جدید یا مطالبی را که نو میگیره یا مطالب گذشته را در دماغ حفظ کنه. با تعقیبش مرحله سومش ریکاگنیشن شناخت دوباره ایش است. بعد از ریتنشن ریکاگنیشن یعنی پس دوباره بتونه مطالبی را که به او سرخورده بود دوباره شناخته بتونه. باز پس مرحله چهارمش ریکال است که بتونه پس دوباره شناسایی کنه و امراش تماس برقرار کنه. ببینین مقیم فلان به این نظر هستن وقتی که نمی روان خراب شد، یعنی اگه آدم نتونه صحیح حفظ کنه، صحیح ثبت کنه، صحیح حفظ کنه یا صحیح دوباره بشناسه یا پس پاسخ بده برش، امکان داره مشکل برش پیدا شوه. این به شکل بنیادی و اساسیش قسمی که اول برنامه مشاوره شد در بعضی تغییرات خاص دماغی ایجاد میشه. اون تداوی اساسی نداره. اون تداوی اساسی نداره، ولی اگه به شکل در اشکال که روند خداحافظه مشکلات ایجاد میشه که امکان داره دستراباد، دالتای خلقی، در شرایط ناهمگون بیشتر اشاره کردن سابق اینقدر مشکلات نبود، ولی فعلا شرایط امنیتی وضعیت
مشکلات زیاد شده.
یعنی می خودش وقت اصلاح شوه تاثیر اساسی به تاثیر اساسی
اینا در مورد غذا هم گفتن، اما تماس دوست ما رو میگیریم باز یک جای اردوشه پاسخ بگوین. بله سلام علیکم.
سلام علیکم
برادر، خوب هستین؟ بفرمایین بگوین سوالتان.
دکتر صاحب من پوښتنه دغه ده چې دغه چې یو مشکل ده چې کله یو چېرته دروازه خپل په کوم وګورو چې توی دروازه نه افاته شوي، او کله یو مریض سره پوښتنه وکړو هم تشویش راته پیدا کېږي چې له هغه سړي نه ما مرض ونه نیسي، او دوه درې وارې لاس مینځو، دوه پیسې حساب کړو، میاشت پاغو وارې حساب، او دغه چې تشویش راته پیدا کېږي کار څه زړه ته دغه ورکوو بیا هم نه کېږي. نو دغه
سوال تا نگرفتیم دکتر صاحب، شما پاسخ میده، بسیار زیاد تشکر.
برادر ما مهربان ما بر چیز اشاره کردن که اساسا خودش تغییرات حافظه نیست. ببینید گفتم ترم یا اصطلاح اجتماعیش امکان داره حافظه باشه، ولی ترم اصطلاح مسلکیش اشکال مختلف یا ابعاد مختلفی رو در بر میگیره که امکان داره اصطلاحات متعددی در قسمت شامل شوه. چیزی را که برادر عزیز القدر بر ما میگن اون یک نوع وسواس افکار یا چیزی رو ما OCD میگیم، یعنی اختلال وسواس اجبار است. یعنی بار بار تو دروازه رو دست نزنن فکرش انجام نمیشه، بار بار تو یک وضعیت چک نکنن، بار بار تو پیسه رو چک نکنن دماغشون راحت نمیشه. این دیگه خرابی حافظه هم نیست، خرابی تمرکز هم نیست، این یک اختلال یا یک تشوش دیگه روانی است که با تداوی خاص خودم میخواد وقتی که پیدا میشه تداوی ضرور از تداوی دوایی است. کوشش کنن امروز یک دکتر سبا نزدیک مشوره کنن مشکلشان رفع میشه. اگه نمی پروسه هم در شروعش باشه مشکلاتی رو بر مریض یا بر شخص عاید نتاخته باشه، میشه با سیستم متعدد در قسمت جلوگیری کنن که دوستای خود شریک بسازن، کوشش کنن از اگر کمک بگیرن برشان به نفعشان خود بود. در صورتی که نتونن وضعیت کنترل کنن، بازو تداوی خاص برش ضرورت است که میشه امروز دکتر صاحب نزدیک مشوره.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما احمد شاه از کابل روی خط هستن. سلام علیکم احمد شاه جان. بله سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشی کریستیان. سلام برای بسیار محترم تقدیم میکنم از این دست همون تشکر که برای وقت میکنم. همه در قراری که مرادیو بگیسی را گاگایی میشم، اونا می مریضی استرس یا زوال عقل میگن، اینا لگی زوال عقل یا استرس با همی ضعیف شدن حافظه کدام نرته بردیه دی یکیست و دوم دیگه همی چهار مرحله که حفظه که دکتر سر تشریح کردن چهار مرحله را ای در انسان های عادی چهار دیده میشه، یا ایست که کسایی که حافظی ضعیف داره دوا هم اینطور مرحله، یعنی ثبت و رادیوستیویشن و این گپا هم امکان داره.
خوب است، خوب است، سوال گرفتیم پدر بزرگوار.
تشکر خورد
آشان جای بود. از القدر ما همچه خان از کابل بودن، خوب چیزی را مطرح کردن. امی اصطلاحاتی را که ذکر کردن هر کدامش یک مپس علایده است. زوال عقل دمانس است. دمانس معمولا در سنین کهولت یا سنین کبرسن پیدا میشه. در اونجا یک معیار تشخیصی خود مریضی امی خود خرابی حافظه است، ولی او دیگه چیزی است. استرس که است هر انسان امکان داره آسیب پذیر شوه یا استرس را تجربه کنه، از سر طفل شروع تا هر بزرگ هر کسی، و در اونجا زیادتر حافظه مطرح نمیشه و مشکلات دیگه است. بنابراین زوال عقل که میگیم تداوی خاص خود باز ایجاب میکنه. چرا بعضی مردم است که به طرف زوال عقل پیش میرن، او هم نسکن کبرسن است. تداوی اساسی و جذری نداره. بعضی پروسه تداوی رو بر مریضا ما اومده نظر میگیریم که از پیشرفت مرض جلوگیری میکنه. اون نظر به شکلش است. دو مسئله استرس است. استرس نظر به آسیب پذیری هر انسان که کدام انسان چقدر آسیب پذیری داره، این استرس برداشته میتونه برش مشکلات ایجاد میکنه. نظر به نوعش فرق میکنه. استرس یعنی امکان داره یک نوع استراب هر استرابی هم یک استرس تجربه کنه، هر افسردگی هم استرس داشته باشه، هر شرایط ناهمگون اجتماعی و تحصیلی و شغلی هر کدامش استرس تقبل داشته باشه، بنان یک اصطلاح علایدی است. اومدیم در قسمت 4 مرحله که ما تشریح کردیم، ایده هر انسان روند حافظه به نمی 4 شکل تثبیت میشه، چه خرد چه بزرگ چه ضعیف چه قوی باشه، بنان باز دیده میشه که در کدام قسمت کی چه مشکل داره و نظر او بر شرایط مشکل را ایجاد میکنه، امکان داره ارزش خدمات شه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه ما لال محمد از پلچرخی روی خط است.
سلام علیکم
لال محمد جان، خوش اومدین به برنامه، بفرمایید.
خیر ببینید، زنده باشین. مال محمد هستم از پلچرخی، با شما به تماشا.
بسیار زیاد خوش اومدین، بفرمایید.
شما دکتر صاحب سلام تقدیم میکنم. باج سلام.
علیکم السلام.
من میگم دامی پلچرخی کله که مردم هم گپ شما حفیظه را گفتی، حفیظه کله که مردم از بین اینجا رفته، همین گذشته کله که از یادش رفته از مردم.
خب بفرمایید، سوال در کجاست؟
خود شما در چی وضعیت هستید؟
مشکل در کجاست؟
وضعیت هم دیگه همی حفیظه که پیش که بود همون حال نیست، لیکن پیش از از شماره تلفن از یادم بود، آج شماره خودم زیاد ندارم.
خب از دی فامید محافظه ضعیف است.
دکتر صاحب شما بگوید یکان چیزی گفتن یکان دارین دیگه
چی مشکلات رو برتان ایجاد کرده، تداوی کردین نکردین؟
تماسشان قطع شد فکر میکنم، اونا تنانه کل مردم منطقه شارم گفتن.
بسیار الله، چیزی را که خوب فرشته جان عزیز ما محمد خان از پلچرخی شکایت کردن زیادتری برمیگرده، اختلال حافظه نیست، اختلال تمرکز است. شرایط ما، وضعیت ما، اقتصاد ما، محیط ما، هر کسی همش باعث شده که تمرکز پاشیده داشته باشیم، توجه دقیق نتونیم. در صورتی که اگه ما تعمق کنیم پس دوباره توجه کنیم در یک نقطه عطف میشه، پس بر بگردیم و چیزها رو به خاطر بریم. در صورتی که حافظه خرابی پیدا میکنه با شخص از وضعیت خود بینش نمیاد داشته باشه، اکثرا بینش خراب است،
اینا تمرکز ندارن،
اینا اکثرا تمرکز ندارن، امکان داره استراب داشته باشن، بعضی حالتای خلقی افسردگی داشته باشن، عادل قیاس دیگه مشکلات.
آها، یک دوست دیگه ما روی خط هستن، بریالای جان از ولایت بادغیس روی خط هستن. سلام علیکم. بله بریالای جان، تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟
ما همین دانشان هستیم و خوشکیت و عزیزم هم کمی ضعیفه، دکتر سایبانی رو ما کنیم ما یعنی
دیگه امین سوالتان رو دوباره بگوین.
سعی نگرفتیم
سوالتان رو دوباره بگوین.
عزیزم یکی هم خوشکیت نما پیدا شد، بعضی اوقات اینا به تقرائی بکرده یعنی به دیگر ایالی هم هست. صحیح نفهمیدیم سوالتان برادر ما. بله خان چه مشکل داشته؟ نافذه چیز رو به خاطر نمیره؟
بکرده تو خوشکیت درکت خوشکیت پیدا میشه، یعنی خوش... معنی عزیزم از ریف
هست. اصابتان خراب میشه، ناراحت میشه، دیگه چه مشکل دارین؟
انا راست نشیم با خوشکت میکنم،
باز عکس العمل از خود نشان میده،
از رای چند میکی میخورم،
با خود آسیب برسانه، با دیگه آسیب برسانه تو میشه. یعنی تو بشه که خود افگار کده باشین، با دیگه آسیب رسانده باشین، ضربه و کدام
خوشکت و چیزی برای ما پریدن نشه، خوشکت خصوصاً برای
این اوشتوکا و اینا
میخوایم اینا رو چپلخ بزن. گرفتیم سوال تا نگرفتیم، معلومات میتیم برتان مشکل.
بفرمایید دکتر صاحب.
خوب است.
و گفتنم که غذای چرپی بخونم زیادتر میشه، خورم فکر میکنم فشارشون بلند است.
خب میبینیم چیزی به سر اساسی را اشاره کردن، برای خان بودن از بادغیس، این عزیز ما از ولایت زیبای بادغیس پرسیدن که خشکیت دارن، برخوشگر میشن، ناراحت میشن، بعضی وضعیت جسمی هم امکان دارم چه حالتی را بار میرن، امی حالتی را کنا میگن در بعضی حالات امکان داره یک واقعه عاجلت روانی باشه که خشونت پرخاشگری است. وقتی آدم خشن میشه امکان داره در زمینه متعددی از امراض یا حالات آدم خشن شوه، ناراحت شوه، که در سردگی ها شروع تا ناراحتی ها شروع تا مشکلات ارتباطی بین فردی اجتماعی شروع تا بعضی مشکلات جسمی. یعنی وقتی که انسان تکلیف مزمن جسمی هم داشته باشه، فرط فشار خون هم قسمی که اشاره کردن داشته باشه، یا بعضی تکلیف های مزمن جسمی هم داشته باشه، در همچه حالات هم امکان داره تحمل پایان باشه، یا در بسیاری حالات که فقر تغذیه باشه، مواد مغذی به دماغ نرسه، برسه. امکان داره همچی حالات انسان پرخاشگر و ناراحت شوه. باید کوشش کنن علت زمینه یا علت اصلیش پیدا کنن که چرا اینا پرخاشگر میشن. پرخاشگری یه غرضی است که دلیلش باید پیدا شوه. مطابق از اون برسه ارزی خدمات میشه. به این مفهوم که مثلا اگه فقط تغذیه‌ای دارن، اگه مشکل تغذیه‌ایشان حل شوه، امکان داره جنجالشان رفع شوه. یا امکان داره مشکل جسمی داشته باشن، وقتی فشار خونشان بلند میره، دیگه تکلیف‌های مزمن جسمی دارن. اگه اون صحیح تداعی شه، امکان داره برخوردگیشان رفع شوه. یا بعضی کسایی که مشکل ارتباطی دارن، از نقطه نظر اجتماع، وضعیت درست ندارن، وظیفه ندارن، این تکلیف روانی نیست، مشکلات ارتباطی است. می داشته باشن، پرابلم ایرشنال از دولت هم میشه با رفع کردن و با حذف کردن همچین مشکلات بر مریض یا بر شخص کمکشان شد.
تشکر دکتر صاحب. بسیار میشه مختصر در مورد دوخی صاحبم پیشتر سوال کردن کدام غذاها باعث تقویه حافظه میشه، که کدام غذاها را بخورن که از این مشکل بیرون شون، های تاثیر داره نداره؟
یقینا هر غذای اثرات خاص مثبت خود داره، خصوصا غذایی که دماغ از استفاده که میده میدونه کربوهیدرات یا قندیات است. قندیاتی که به شکل که منحل است اگه به شکل طبیعی خصوصا از میوه‌جات باشه یا بعضی مستلزمات دیگه که ترکیبات خاص دماغی داره، مثل فسفیتا رو داره، مثل زنگ داره، بعضی الکترولیت‌ها داره، بعضی مواد مغذی دیگه رو داره، امکان داره به دماغ کمک کننده باشه.
اکثریت مردم بعض دواها را هم استفاده میکنن، یا تاثیر مثبت داره دوایی که به خاطر تقویت حافظه باشه؟
خب تا جایی بله، ولی اساسا نه، به خاطر اینکه باید تحت نظر یک دکتر خاصی توصیه شوه. این چیزا یک تقویتی است، از اون که بهتر است که از مواد مغذی استفاده کنن، از میوه‌جات استفاده کنن، از مواد استفاده کنن کو عوارض جانبی کمتر داره. چرا؟ در بعضی حالات امکان داره دوا وقتی خسران استفاده میشه عوارض جانبی رو داشته باشه که باز کنترلش مشکل باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب سعید نجیب الله، ترینر متخصص امراض روانی و اعصاب با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. حالا ساعت 3 به وقت افغانستان است و خبرهای افغانستان را از سحر لیوال می شنوید.
عبدالحکیم مجاهد عضو و